Tırşne Osmanlandi.
سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو نړیوال ساسمانونه وای سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي د خلونو نړیوال ساسمان ویانت مرستيال ویانت یو دین صافی تیرش په د رادیو سره خبرې کول چې د دوی د اټکل مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړوي لدی سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي د افغانستان نیمه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوي چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشری مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اعتکا کیږي دا چې ولی دا پروګرام لملمنو به وپختو ملمنه را سره شته د سیاسي چارو شنونکې قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکې هر یو دریا خان بهیر نصر احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره د تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی که زموږ ملمانه را سره وصل وی یا دریا خان صاحب او یا اندرنګ شیرزای صاحب شیرزای صاحب سره شته د تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تیر کال پرتله باندې اوڅه لوړوالی پکې راغلی وي ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا دا څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی
تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وګورئ ملل متحد او دوه کوم نهادونه چې په صدقام 50 کاله کېږي چې په دغه سي ارقام افغانستان خلک وایي او بس دوی یوازې نشرات کوي د افغانستان د ستونزو د حلولو لپاره دوی جدي او عملي ګامونه نه اوچتي دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی ده اوس په تېر نیم کال چې طالبان راغلی ده په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دغه استخباراتو کوم پالیسي او برنامې چې منطقي د پاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده دی باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دی باندې پوهېږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډېر اوچت خلک محتاج ده دوی خود خپل دفترون نه د میزونو تر شا د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا یو زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې هم ډېره سخته ده خو چې ارقام هر ورځ تاسو ارقام ورکې هر ورځ تاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک ولایي نو حل لاره چه ده حل لاره تاسو ولته بس ده په زوس کاله شو چې افغانستان خلک په دغه سي نخوال سره مخامخ ده خو دوی پویږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده همدغه ملل متحد دانی ادونم والی چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد لپاره نورم وخت پیدا کی او زمينه مساعده کی ډیره د خلک خپل د استخباراتو آزاد نور کارونه کی د بشری مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په پامدې خاطر ګوره چې د نږدې 50 کال د افغان خلک افغانستان وګړي هم دغه سي مشکلات او ستونز سره مخامخ ده نن ما یو چا سره خبرې کوله ما ته ویډیو او عکسونه ولېګل وای چې دوه لور می ناروغه ده او مزه مخکې سرباز و ما هغه نه ورسته بیا طالبان ما ونی ولا سلونی 15 میاشت زه زندان وم پلار می ورسره پیسې نو کله زما ماشومان ته ډاکټر ته بوتل کله یا سره چل ما ته راتل خالی جیب په یقینو کې چې وخه زما په سترګو راغی دغه قصه چې ما ورته همداسې نور زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کیږي یو ماشوم په کوم حالت ویده کیږي شپې دوه لري درې وخت دوه نه لري د درې وخت نه کوي یو وخت هم دوه ولري به خوشاله ده ما یو بل کس در چه دیر لوی تجار و بل ورز نور سر خبر وکلا ولی چه بوای چه چیزه سب در دوار اول کال که خلی که خواه یو سر اصرا و در دوار کال در چه دوار دوده خوران تا ایتیاج جم مخ که ما دیر کسان سر مرسته که ولی وست خپل زب متاج شوی ما خود در استونزه و در خبرونه دوی خپل زن تیر باسی یوازی در خپل دفترون نه در خپل میستر شاه خبری که یو پویگی چه افغانستان کم دلی تا دوی وست پاراله سنگ افغانستان خیانت چو دی پا خاطر دوی غگ نو چتی
شرزه سبستاسی پان باندی لکه دا یو سیاسی لوبه دا چه پا افغانستان که روانه دا دوی دا اقتصادی و بشری مرستو پنون باندی افغانستان تا توریزم واردی خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیف کیږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسې د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې پخا ښه و هغه راټیټ شي
وګورئ چې موږ پاتې اصف سره وایم چې یو خود حکومت یا د استخباراتانو د خوا موږ ته یو ظلم کیږي افغانستان وګړو باندې ظلم کیږي بل خوا د سوداګر ده سوداګر هم وګورئ چې سوداګر چې دی باندې ډیره زیاته مالیه ده یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده لاره کې یا خازي کیږي لکه جمهوریت غوندې اوس هم خازي ده اوس هم همغه مالیات خو ډیر اوچت شوی ده سوداګرو باندې دوی په زوره چارایان او دا نور څه ځایونه جوړوي بیا په خپل نوم رایادوي نو سوداګر مجبوره ده چې یو ظلم وکړي یا خپل هغه نقصان چې کیږي هغه نقصان خلکو باندې واچوي بل خو ته سوداګر هم بولیدل چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کیږي که کله سختي راغلی ده سوداګر هم د دې سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلی ده که رمضان راغلی ده که اختر راغلی ده که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکي تخفیف ورکي خلکو ته چې پرېږده ټول خلک د استفاده وکړي په افغانستان کې برعکس ده څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه وچتي دام نه ګوري چې دغه خلک په سه حالت کې ده سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري یو ځل په سوداګرو باندې موس روان ده سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلې ده بس یوازې عام خلکو د پاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري او خدای نه پویګم چې څنګه صبر د افغانانو موږ افغانان ته ورکړی ده چې څومره سختي مرشي موږ بیا هغه د دې لپاره چې درې وخت دوده ته احتیاج یو او ډیر د ستونزو لرو څوک غږم نه وچتي موږ د هغه ګاونډیان نم نزده کوو نور ملکونه وګورئ چې که سختي راځي بیا خلک مظاهرې کوي سرکونه ته وځي د حکومت په مخالف او چې څومره قوي حکومتونه لکه به پاکستان وطن بمم لري خفاو جم لري خاستخبارات هم لري بیا خلک تل سی او ستونزه راشي خلک بیا یو موتی کیږي دغه په خلاف یو ځای کیږي اواز پورته کوي او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو څومره که مکتبونه بند شو هر څه وشو خلک اواز نه اوچتي او خلک دی باندې پویږي چې دغه بشري مرستو په نوم ولیدل چې دغه درې نیم کال ده دغه توریستي خلکو ته او د تورست پالنې ګروپونو ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي هغه د هر هفته چې دوی وایي چې موږ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو دا بشري کومکونه ده چیرته د دغه هفته هر هفته څلوېښت میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي د افغانستان د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلی دوی به خطن خام ده خو ماشون هم اخلي دوی هر یو درې او څلور ښځې هم وکړله عمرې ته هم ځي جون هم کوي هر څه کوي موټر هم دوی اخیستلی شي کور هم دوی اخیستلی شي نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو دپاره نشته
ډېره زیاته مننه کورودان بهیر صاحب تاسې ته به بېرته راوګرځم از موږ بل میلمه پوهان بشیر صاحب هم راسره ده دودیال صاحب تاسې هم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی
السلام علیکم تاسو ته سلام در رادیو ټولو تخنیکی همکارانو خپل درنو او شریف او خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر مننه کوم د ودان دودیال صاحب چې وخت دی راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه شیرزی صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولی ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډیریږي شریک کړو ستاسو په ان باندې دغه کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی نړیوال بنسټونه یې په اړه راپورونه ورکوي ولی ورستر بلی د دې په ځای چې خشي بتریږي دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي واقعا هم داسې حالت په افغانستان کې روان دی؟
بالکل، ما د شیرزي صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تاسف وړ ده، او په خپله دغه ډبلیو ایف پی په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده، او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته وکولی شو. یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده، او دوی دغه دریمه برخه له نیمایي سره څه مرسته وکولی شي. هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا او د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي پراتګ سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلات باندې که څومره وغږېږو دهغومره خبرې شته دي. ډېر د تعصف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده، اما مهمه دا ده وګوره، په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکله. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شول. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزول، دغه ام ډي جي ایس وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیاب نه دي. افغانستان هم ام ډي جي ایس وپېژانده او امضای کړ، او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو، او د دې لپاره یوه څناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه هم جوړه کړله څناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه وو، پروژې نه تطبیق کېدلې، او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل، او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق وو. یعنی یو لاس او متحد
نو تکوم دغه کم پلانونه چې لیکل شوی وو، او دا کم دغه چې افغانستان امضا کړی وو، دا خو به اوس وی که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه و. فکر کوي اوس ورته طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره
همدې خبرې ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه، حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېرو مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی ایس، یعنی د دوامداره یا باثباته پرمختیا لپاره 10 هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلۍ له منځه وړل وو، دویم هدف د لوږې له منځه وړل، صفر لوږه یا زیرو هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه اوسي، د لوږې کلمه باید وانه اورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 10 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکولجیسی جیو اکانومیک جیو پولیتیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معدنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي نه منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤولانه تولید او مصرف، او د چاپېریال ساتنه، او د پیاوړي تشبثونه، یعنی دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا 2 هدفونه چې د بېوزلۍ له منځه وړل دي، او صفر لوږه زیرو هنگر دا خو باید دیر جر منگه ترلاسه کو باید ترلاسه کو زکه چه نور رو جنگ نشته ده آقا پیسه چه دی پولیس و آجی اردو پا مرمی و پا چوپک و پا ترانسپورتی وسایل و پا دی بانده لگه دلی آقا وز طولی بچت دی آقا طولی موجودی دی آقا کوالیشو منگه دا خو اهداف تا چه دا غز منگه دی حکومت پا هر دفتر که موجود دی آو باید وی او دغه وسم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لا کار کوي صحیح ده بعضې مؤسسات به تړل شوي بعضې کارکوونکي به وتلي ولې یو تعداد موجود دي د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده نو موږ کولی شو چې په ظرف یو ساعت کې SDG اهداف مطالعه کړو او د دې لپاره موږ یو څو ورځې کار وکړو برنامه جوړه کړو لا تروسه لا
پنځه په دغې تېرو دریو کلونو کې حتما طالبان به له دغو طرحو له دغو اهداف خبر وی ملګری ملتونو هم د په افغانستان کې شته کار کوي دوی ولې نه دي توانې د لسره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کی مخکې شیرو صاحب ولې چې د بشری مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي بیا هم دوی نه دي توانې د دغه شی مدیریت کی
بالکل مشکل هم دا ده اراده نشته نخ کاری چې اراده د دې اقدامات لپاره موجوده اوس نو دا خو باید دغه چارواکو ته موږ دا سوال راجع کړو موږ خو هم د دغه ټولنې د یو فرد په توګه حیران پاتې یاست موږ هم دغه سراسر مشکلاتو مایوسي او ناامیدي سره مخامخ یاستو د خپلو اولادونو د تعلیم ته حیران پاتې یاستو نو دا اراده دا خو موږ سره نه ده چې زه ووایم چې ولې نه جوړوم دا برنامه په دواړو سترګو دغه اوس که ما ته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلم چې زه دا پلان جوړ کړم او د دې د تطبیق دپاره مسود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي کتاب مې لیکلی ده موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده او دغسې د انکشافي پروژو په هکله او د پروژو مدیریت دا زمونږ دا د اقتصاد والاو مسلک ده مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو ډېر ښه تدبیر کولی شو ډېر ښه وړاندې کولی هم شو چا ته مشوره هم ورکولی شو او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوځو نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامله ډېر مهم دي چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده هغه عبارت د سرمایې څخه ده هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده او دا ټول لرو مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده په اروپا کې 20% ځوانان دي اما په افغانستان کې د 60% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه په خلیج په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده عزیزي مشهور سرمایه دار ده د افغانستان چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړي دي فلان شی جوړوم او بر جوړوم او څه دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي او هم رفیصدی ځوانان او دغسې هم سرمایه هم شته ده دغه اوس د امریکې متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي په خپله د دولت عواید هم ډېر اوچت دي هم د هوایي ترانسپورټونو نه هم د مالیاتو نه د ګمرکو د مالیاتو د دې ټولو نه او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویس د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي که نه د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هر میاشت کومک کوي او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي دغه ټولې پیسې د هغومره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې موږ مشکل لرو دغه څلورم عامل کې درې عامله ټول موجود دي بشري نیرو شته ځمکه شته اوبه شته سرمایه شته ده د سرمایهدار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود د دې دپاره موږ ته دا په کار ده کله چې موږ دا امکانات لرو راځئ موږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطحه موږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې ړنګ شوی دی په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات دی. ډېره به ښایي چې متراکم باغونه موږ تاسو احداث کړو، دغه کرنیز آفات دغه موږ مخه ونیسو، او ډېر محصولات زموږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دا اوس دا موجود زمونږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو، وګورئ څومره میوې زمونږ فاسدې شولې. موږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم موږ نه لرو. زمونږ محصولات څه ناڅه کښته ده هم زمونږ باغداران ډېرې خوري کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نه شي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فلج ده. دهقانی تعاونی سازمانونه جوړښتونه موږ نه لرو. که دغه باندې موږ توجه وکړو، دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو، دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثر استفاده وکړو، او ورسره یو زنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو، څه ناڅه زموږ وطنوال آسوده کېدای شي. بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي، دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ دا راواردي او پیسې پرې باندې دي. مخه ونیول شي، د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي. موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅه غذایي مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نشي په صحیح شکل سره. دغه کې که چېرې موږ تاسې توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې، او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري د غذایي اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي. نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي، د دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو، ډېر څه دي چې موږ دلته تولیدولی شو، اما دا د بهر نه هم راځي، او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د دمپنګ سره مخامخ کوي، او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده. خو زه دغه اصطلاحات چې وایم، مثلا په تجارت کې دمپنګ، مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول، دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي. نو خو موږ خو به یو وایو، تاسو پوښتنه وکړه دغه د اوبه وایو، او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د خلکو ته وایم، دغه اداراتو ته هم ورځم، هر ادارې ته ورځم، ورسره کار کوم. خو چې اراده نه وي، چې دې لپاره تدابیر نه وي، توافق نه وي، او په فکر کې نه وي، نو څه به وکړو؟ موږ اوس هم دا د بشري مرستو نارې وو. بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو، باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې واړو. او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې. تاسو ویلې، خو زه به دا او ډي اي دوی ته تشریح کړم کنه، چې دې څومره ګټه ده زموږ. او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي، تنبل هم اموخته کوي، او دین غلط استفاده هم کېږي. نو دغسې خبرې دې تاسو مهرباني وکړه، پوښتنه مو کړه چې لارې څه لارې به زه دغه درته دوه ساعته نورو کې به هم ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې، دا بعضې چې د مثال په توګه یو څو ټکي ما وویلې، دې فوق العاده امکانات لرو. زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه، موږ تدبیق کړل. دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې، دغه بعضې پروژې، دغه د برق فابریکې، دا نغلو، دا سروبي، دا د ننګرهار فامونه، دا هلمند سروي، سردیو، سالنګ لاره، دغه نفت و ګاز د جوزجان، دا حلقوي لاره، دا سیلوګانې، دغه پوهنتون و پل تخنیک، هم د تعلیم په برخه کې، هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه، هوایي ډګرونه، دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و، دغه اوسني ماشین آلات نه و. هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا تدبیر کړل، او دغه 50 کاله دي همدغه پروژې دي. 50 کاله جنګ پرې باندې تېر شو، چور پرې باندې روان ده، دا اوس هم چور پرې روان ده، هغه ده، اما دا ولاړې دي. آفرین دي ورته دغه پروژو ته.
مننه. کور ودان تاسو به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسو نور هم وپوښتم. زموږ بل میلمه قریب رحمان شهاب هم راسره وصل شوی دی. شهاب صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې دودیال جلال صاحب تشریح کړو په افغانستان کې مونږ په کافي اندازه د فقر او بیوزلۍ د منځ وړلو لپاره سرچینې لرو، کاغه بشري منابع دي، کاغه په افغانستان کې طبي زیرمې دي یا خپل ځمکې دي، د هر څه شته، خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته، د دې فقر د منځ وړلو لپاره اراده نشته. د یو ډول ظاهرا سیاسي اړخکاري ساسي پان باندې عام افغانان د غوړي اراده نه لري د دې بدلون لپاره، کدا حکومتونه دي چې پالیسي جوړي او دوی د نورو ګوندیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بیوزلۍ د منځوړلو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم، سلام تاسو قدرمنو ملمنو او ټول لیدونکو اوریدونکو ته. اصلی که خبره دا ده چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا 15 لسیزو کې یو باثباته مرکزی سیستم او یو نظام نه دی حاکم شوی چې هغه په ټول افغانستان باندې هم سلطه ولري او هم د متوازن انکشاف لپاره هغه کومې برنامه او تګلارې او ستراتیژۍ چې دي هغه تطبیق کړي. دا مشکل دی باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت، یعنی کابو او یا فیصد خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ، د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوي او ورته وایي چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دای به درته وایي چې اول خو دغه آله راکړه او تر څنګ یې 2 روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دا سیستم متاسفانه چې موږ ته د په دې شلو کلونو کې د یو ډول منفي وده وکړه او په مجموع کې د افغانستان خلک سیدی دا ټول پرمختګ وختونکو خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ وختونکو دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې اړیکې هلته موجود دي او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لره هم نه ځو، د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه وو، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه وو، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مرا جوړوي. دا هغه څه دي چې حقیقتونه دي، موږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي، ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغیر شي او افغانستان له نړۍ سره د یو مدرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلی د یو عضو په توګه باندې په دې کلی باندې ورګټ شي. موږ له دې کلی نور جلا نه شو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب، په بخښنه سره، یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر د منځ وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندي.
خبره داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خدا هم د خلکو یو مجموعه ده، لم د خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او لمنځ وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغې کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادله منفی کیږي یا رول کمزور کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي، نو د دې ټولې مجموعې قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن وسته ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل خار واک ته رسیږي کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په څو لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. دغه لپاره منظم پلان او برنامه پکار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي وړاندیزې کړي چې د څه په اساس د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډیر هیله من نه یم او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي بیا به خار نه خوښي بیا به بیا همدغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکرارېږي.
ستاسې په اند فکر کوي په دغه شرایطو کې خاریان یا کوم کسان چې په خارونو کې وو په تیر کې واکمن وو دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
خب داس کاری چې د وسله لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا دی غوي د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري، هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوستر لاسه کوي. که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي. دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو ریاستونو مدیریتونو او نورو 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 لپاره دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت تخلي. او وست طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی شل کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي ترڅو دوی بیا کډرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله کادر نه یا یو داس څوک چې هغه په عمر باندې نه پوهیږي د یو ځای وخت ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډیر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به په خپله کس کوماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري دغه به دا دنده ترسره کړي، او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان په خپله هم په دې پوهیږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي، او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي. خو تر اوسه پورې نو داس خاص څه زه نه وینم.
مننه تاسو به بیرته راوګرځم. شیرزه صاحب، که تاسو راته وایاست تاسو مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سوار دي او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دي، دوی له نړیوالو سازمانونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي لوبیا د مواد خلکو ته توزیع کړي، وایي چې په زیربنای پروژو د سرمایه گذاري وکړي. ستاسې په ان باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنای کار وکړي؟
است افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې د پاسایمون وایله د جلسات روبخه هغه هم تشریح کړه. افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخباراته نغولي چې افغانستان د فقر نه ووزي. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووزي، دوی بلیګوي ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو لپاره یو خان شي. دوی به همداسې په فقر ووسی، دوی محتاج ووسی، کنانو که دوی پر اختیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشری که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډیر صادق وي رښتیا ډیر شل کاله جمهوریت دوره ډیره ښه دوره و، ډیره پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډیره انجوګانې و، ډیر موسسات و، او ډیر پیسې هم راغلی، ډیره پیسې هم راغی، خو دوی زیربنا ته هیڅ هم ونه کړله. یو مثال در کوم، د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخیستله په 200 میلیون ډالر، خود سروی چې کلی و هغه وخت زما په یاده په $300 میلیون یو بند جوړېدلی چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خاریانو دغه د باب د برښنا مشکلات حل کړي. دوی په $200 میلیون ایران د خوښولو دپاره هغه کار وکړله چې یو لوی ملي خیانت و، خو $300 میلیون باندې یو بند جوړ نه کړله. همداسې نور ډېر زیاتې قصې دي. دوی پسې د دې کارونو تر شا هماغه استخباراتان ده، د ګاونډیانو استخباراتونه ده، د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوي وو د دې اړیکې و هغه هیوادونو سره، که اسماعیل خان و ایران سره، بلې پاکستان سره، بلې امریکا، چین، حتی آسیای میانه هر خواته دوی تقسیم شوي و. اوس هم همدغه خبره ده. اوس هم استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډېرې پیسې په درې میاشت په درې نیم کال کې ډېرې پیسې راغی. اوس تازه اتحادیې اروپا 19.8 میلیون یورو وعده وکړله چې د ښځو د پرمختګ دپاره مونږ دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیه هر هیوادونه همداسې مرستې اعلان کړی ده او لیږلې ده. دا پیسې چیرته شو؟
کومه ښځه ستاسې په ان باندې د عام افغانانو تر منځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان د ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی تر منځ شته؟
بالکل همدا خبره ده. محمد کې مویل چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي، د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي، دا استخباراتي لوبه ده لپاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کیږي، خرڅ کیږي، او دغه بالکل یو زمينه مساعد کړي ده. چین هم درته راځي قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیا هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې ازبکستان یو مسجد او یو مدرسه په بلخ کې جوړی، څه شي لپاره؟ خو یو مسجد جوړی د مسجد په ځای ډیره به هغه 100% نور به مدنیات دوی باسي. دغه یو زمينه مساعد کړي ده څه شي لپاره؟ چې دغه کوم تورستي ډلې چې په افغانستان کې شتون لري د طالبان تر څنګ دی تقویه کړي. د دې ټول برنامه پسې استخباراتان ده او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلي خلک ده او د ښار خلک نه. مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د ښار خلک نه وو، او اوس چې دا کوم خلک ده دام د کلي خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکه درلوده. دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکه لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د ښار خلک نه وو، او دوی رښتیا د کلي خلک نه وو. د کلي خلک او د افغانستان د ښار خلک د قدرت نه، د مسؤلیت نه، د هر څه نه لري پاتې شوی ده. مونږ ولیده په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه تبدیلېده بل ولایت ته، یو وزیر د یو وزارت نه بل وزارت ته. همدغه لوبه، همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي، لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو. عام خلک اوس هیڅ کله عام خلک حکومتونه سره نه وو، نه مخکې نه اوس. او عام خلک د چې که مونږ عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره ځپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډیر کامیاب وو. په 40 کالو کې چې څه چې په 40 کالو نم زیات شو، ته افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزای صاحب، په بخنه سره دلته بل پوښتنه هم را پیدا کیږي. په بخنه سره شیرزای صاحب، کله چې لام افغانانو پوښتنه کوي، په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته ووایي چې ولې تاسو مظاهره نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې، د ښځو حق غواړي، د نجونو حق غواړي، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، سازیبان ولی بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافی اندازه ځپل شوی دي چاته کچیر د دوی د خلینه کپ اخیستل کیږي، د غیله پرم غک پورته نه کی؟
تاسو وګورئ، جمهوریت دورې نه یو سو خاطرې مونږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم هلته د مزان کې خلک مظاهره وکړه، یو بنتاری ولیکله، څومره خلک هلته شهیدان شو. دغه ویره لري خلک، او دغه اوس چې کوم خلک خپله خبره په سمت او رکاره نه وایي، خو ویره ده، هلته یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې په یو وحشت حاکمیت کې خلک څه وایي؟ وایي چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انتري لیږله، هغه مظاهره ختمه کړه، اوس خو طالبان ده، اوس خو بشکې زر ده، او هماغه واسکتونه دوی خو په سم د لاسه توفنګ هم ده، او دوی رحم هم نه لري. یو ځل فایل کې خلک ویریږي دومره خلک زپل شوی دا چې تاسو وګورئ چې نور څه پرې دی چې دغه درینیم کال د هر کور کې کم از کم دوه درې د دوی انجونې ده انجونې په کورونا بنده ښځو په کورونا بنده دوی کور نه شي وتلی دوی چېرته سمیلې د پاره ورشي په لاره کې دوی درئ و چېرته ځي که ورته وایې میله لرو بیرته یې ګرځئ د خلک د خپله ښځه اختیار نه لري د خپل لور اختیار نه لري او نشي ویلی چې ولې د زما د زما د لور د زده کړو مخنیوي کوي څوک دومره ای چې هر کور کې که درې لوریانې په کورونه بنده هماغه نارینه هم ده ورونې هم شته هر کور نه چې دوه درې کس ووځي یو ځلې په سرکونه ووځي یو ورځ طالب نه پاتې کېږي خو دغه خلک دومره ځپل شوي چې د خلکو هغه جرات دوی نه نیولې ده خلک ویریږي یو اشد ده دوی خو یو سمدلاسه یو انتحاني دوی منځ کې بلیږي نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي ښکاره نه شي وایي چې موږ کار کوو کوم کار په افغانستان کې درې نیم کال د جمهوریت وخت کې هم داسې بیکاري وو خاص به اخر وختونو کې او دغه درې نیم کال د چې خلک محمد کې وایي چې خلک دوه درې وخت ډوډۍ ته احتیاج ده دې ټول خلک په کورونه بند ده نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامتوم په دې چې عام خلک د حکومتونو لری ساتل شوی ده او دا دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې د خپل ګټو دپاره خلک په فقر ساتلی ده او حکومتونه هم ته م وایلی ده لکه جمهوریت دوره او دغه اوس درې نیم کال خلک حکومتونه وایي ده چې وطنه هم هغه استخباراتونه لخوا ټاکل شوی ده همدغه وظیفه یې وه چې خلک په فقر وساتئ چې خلک ستاسو په مخالف
مننه کور ودان شیر زه سپ تاسو به تر وګرځو اوریدونکو را سره ده نو مور ته وخلې لکم زما اړیکې نیولې ده
سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګورې جوړ وای
مننه کور ودان تل سپ ستړی مشي هلمند په خیر راغلی تل سپ کې څه تفسیر لري لنډې راتوي یا څه پوښتنه
مننه خدای دې خوشاله کړ دې سال کور کې موضوع خو دې موضوع ده خود د تاسو من موضوع چې موږ شونځي پر موضوع باندې پر ځاني باس وکړي نو زه به دا د جنې پر موضوع باندې کړه تاسو خاصې په لندو خپل نظر سره شریک کړم
مهرباني مهرباني
قربان سم خورجانې لکه مرمنو چې شرم او توکل په شي لیکونو دلته مشکلات ډېر سخت دي مثال له خبرې د تل تاسو دی واد له کورنۍ څخه خورجانې خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ ریلمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو په دې کې ډېر دیواز کورنۍ تاسو پرې مثال خور کړی دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کوم دلته د دیواز کورنۍ ته تناته شی ورکوي لکه غوړي او مثال دالو دغه وړه د شان ورکول او سم ورکی خورجانې خو څه دی مثال د خبرې خپل مرستي کمی کړی دی نظمیر د دوه انجنیران څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملر نه وکړي خورجانې خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکید ما دغه ژغ دی په خو به د نظمیر مړو تجارانو دغه دیوز کورنی ترڅنګ ولاړو خورجانې څنګه تم رسې دور سره کولې نه پوهېږم چې دا دنیا ډیره خوښه سو کته واجه ده نظم پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې دغه ژغ دی چې راسي یو د بل کومک سره وکړو کمیږي یو د بل کومک پر دې سال خورکی خپل افغانان خپل په مین کې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوال مرسته په ضرورت لنی سپیدا نو دا غوښتنې د ټول هیوادوال ته خورجانې غوښتنې چې مثال د پربل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات تخبل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې ستاسو غاوري هغه پر دغه خبرو باندې یو څه مالو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو نه وی دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه پیژندل شوی او کوم کسان چې ازادي رادیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هوارې شي ساسې پان واقعا هم داسې کېدلی شي
که چیرې دغه موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي په اول قدم کې به دغه زمونږ بانکي انتقالات د زمونږ بانکي سیستم به د نړۍ سره به روابط بیرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډېر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زمونږ د تجارت په وضعیت باندې زمونږ د پیسو په ثبات باندې او دغه مالي انتقالات دا اسانه کېږي که کېږي فعلی تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هغه هم د نژدې منطقې سره ځکه چې هغه بانکي مسایل خو بیا داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب او دا روابط ایجاب کوي او هغه وس نشته دي نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کي اصلاح به کړي چې هغه شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم برافه شي او دغه دنیا سره تعاملات ورو ورو رو در سیاسی کشمکش هم برده نرمیه رو رو در تضادون در دوار طرفون و گله یا پردیتو و بلریواره دستر نجده کهی نو خلق هم بیا به صورت که یا چه ناسه در روانی لحاظه احساس کهی که وضعیت مخبخی که دوره کلی چه ملت در روانی در لحاظه چه خشی سرمایدار هم داده شوی چه حاکمیت پر رسمیت رو پیجنده شو او در تعامل پختله بیا وقت کلمه ده یا فضا رامنسته کهی نو امید شده در حالات بخشی خو اوس مشکل داده چه در رسمیت پیجنده ده پاره سه شرایط دی اوز در شرایط رو بنده که توافق بشی ده مثلا مخی که ده
امتابه ده شهاب صاحب نو پختو شهاب صاحب بسنی شرایط رو تبکتو باندی لکه سنگ چه طالبان رواندی بندیزونه وزه کیگی و در نریوال طولین یا مغا شرطونی چه طالبانو تا مخی تیخی دی تا طول برجسته تکی پکی ده خوزو حقونه و طولگرون حکومت دی دخی وزیعت پکتو باندی ده ده احتمال شده چه طالبان پراتلون که کلونو که پرسمیتو پی جندل شی و ده افغانانو ده فقر چه ده ده بیوزلی چه ده ده تیو چه ده پای تکی کی خودل شی؟
مسئله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی. تاسو به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وی کتلي کله چې په سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډېرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت وویل چې له افغانستان نه له ځانه افغانستان مه جوړوئ د سوریې حاکمانو ته یې خبره دا وه. نو د هغې معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستلی شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا دی یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي، حکومت شته، حاکمیت موجود دی، هغه اساسي لوی شرطونه چې دي یو جغرافیه ده، چې په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې د هغې هغه حکومتونه وچلیدلی شي او د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي، د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي، دا اوس په کور دننه پوره بلل کیږي. لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادول بیا هم ضرور نه ده، ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پی پوهېږي هغه د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري. او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپله غوښتنه ده. نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپلې غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي. پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره. د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو، په تېر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدین حکومت هم ټول ګډونه یې جوړه وه، اخر یې په کورنۍ جګړه واوښتل. په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسی، کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو. متاسفانه افغانستان نننی بحران هم د همغې تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو. بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې په خپله تعریفېږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي. زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره هم په مجلس کې دا ایسي ښه که احیانا یو ورځ داسې پېښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه شی دی، خلک به څنګه دغه خپل رهبر ټاکي، دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي بیا خلا رامنځته کیږي او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډیر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې د هر څه مدیریت کی. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډونو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مو اوریدلې چې د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوهې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوه د تړون په مادو کې یو ماده دا چې افغانستان بعد تر بین الافغانی خبرو ورسته یو اسلامی نظام ولري. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام بعد ولري. نو زه فکر کوم چې دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پات شو دا خبره چې که په رسمیت وپیژندل شي نو په اقتصاد به حالت تاثیر ولري او کنه، زما باور دا دی او دا یو علمی خبره ده چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا دي کیدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشه درشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چیرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد دې کمزوری دی. او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نه شي لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي. که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سره، ستاسو د خبرې هدف دا دی که چیرې طالبان په رسمیت وپیژندل شي، د دوی حکومت رسمیت هم پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وځه کړي دي ته پکتو باندې، دوی یو سیاسي لیدلوری کوي، نه لري اقتصاد ودنه کوي،
لسره نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کوي، بلکې نور به منفي خواته ولاړ شي. او د فقر را گراف چې موږ په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفی ته ځي. د بیکاری کچه به نور هم لوړیږي، کډوالي به له هېواده نور هم زیاتیږي. او هغه پرمختګ چې اړین دی، هغه به نه ترسره کیږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره تای کولای، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي، دا په خپله منفی خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه، زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي. که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټک پروډکټ چې دي، یا د عوایدو مسله چې دا پورته لاړه نه شي، نو دا خپل شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدلم د هیواد لپاره خپله به ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته. 2.2 میلیارد ډالر دی که زما رقم سمي، خدای وکړي سمي، دا صحیح هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کاله هم دا یو مسله روانه ده. په دریو کلونو کې هدا اقل یو څه پرمختګ کې رانغی. نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي، او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حد اقل د یو هیواد په توګه په نړیوال
سټیج خپل غږ او خپل نظر. مننه کور ودان. شیرزه سپ تاسو ته وایم، خبرونه وختم کم پاتې دی. خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلې دي، عام افغانان څه کولای شي خپل؟
کوم چې عام افغانان نه، دومره ځپل شوی دی چې عام افغانان خپل غږ هم نه چته یې، ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده. او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډېره مستقیم ونډه لري، او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخکې د مشروعیت خبر وشو، تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و، خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو، ډېرې پیسې هم راغی، بیا هم فقر ختم نه شو. اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې نه چې مشروعیت دغه د فقر عمل مشروعیت ده، که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه وویله، بیا هم چې دوی افغان خلکو افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي، دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي، عام افغانانو ته اجازه ورنه کی چې هغه د افغانستان په سیاست کې دخیل وي، که دوی نور قومونو لپاره دوی اقوام د ملیتونو لپاره ونده ورنکلی، نو بدا نه خکیږي، نور هم خرابیږي. خو دوی یو بانه اخیسته ده چې فقر د مشروعیت د فقر سبب شوی ده. دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه هم د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده، کیش نه پیسې هم نشته، که دغه هم درینی میلیارد آزاد شو، شپږ میلیارد پاتې ده. خو په دغه درینیم کالو د 40 میلیارد ډالر اونه زیات یوازې امریکا لګولې ده.
مننه شیرزای صاحب چې دودیال صاحب تمر شم لند. دودیال صاحب له تاسو یورم فقط یوازې یو دقیقه وخت لرو که تاسو راته وایست که چیرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کادرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ځای ورنه کړي، د افغانستان اقتصادي پالیسي ورته جوړ نه کړي، دوی کادرونه نه لري، د افغانستان په کوم لور روان دی؟ لند راته وایي.
اوسنی وخت چې د تخصص سالاری دوره ده، دلته مسلکی مهارتونه او تخصص اساسی رول لري، هم په عامه اداره کې، هم په تولیدي سکتورونو کې، هم په خدماتي سکتورونو کې. تر څو چې تخصص نه وي او مسلکي مهارتونه په کار وانه چوو، هغه ټکنالوژي او هغه وسایل ورسره په کار نه لویږي، پلانونه او برنامه به ورته موجوده نه وي، ورته جوړه به نه وي، نو د هیڅ نوع پیشرفت خبره نه شي کېدلی. نورانس کلیدی اصطلاح تخصص واکی ده او دا چنی نکی.
ډیره زیاته مننه له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی په پروګرام کې. مایو پروګرام کوم را سره ګډون وکړه د سیاسي چارو شنونکو قریب رحمان شهاب، د اقتصادي چارو په نصر احمد شیرزی او پوهان بشیر دودیان له نړۍ مننه چې راغلی تاسو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو. وخت مو پریښودو، خبرې مو را سره وکړي. اوریدونکو له تاسو چې زنګ مو وهلی وو او موږ نه توانېدو ستاسو اړیکې واخلو، هم نړۍ مننه هغوی چې پروګرام اورېده. له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې.
جانان میں او ذرا قف ما سرا لے دل دا گل کے غم رہتا جوڑ شوائے دا بیل ما شیخ راپ سے غر تور لگا ولا دا گل کے غم رہتا جوڑ شوائے دا لیک غم رہتا جوڑ شوئے دے شیخ راپ سے غطر لگا ولا
شیرونا درد نه ډک ملګرو مینه پزړه سورې کړم کلک ملګرو